ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی وار ریډیو دی نن د زیارت پرز کال 2020 د جولای د میاشتې د 18 ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سپین بولدک سرحدي پوله باندې د پاکستان سرحدي ځواکونو په ډزو کې د اولنی ریپورټونو تر مخه لږ تر لږه شل کسان جوبل شوي دي چې پکې د چمن خار ځای خلک او افغان کډوال شامل دي د پاکستان پارلمان د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سارنې ادارې اف اي ټي اف د غوښتنو پوره کولو لپاره نن په اتفاق سره دوه قانونونه منظور کړي دي د افغانستان د سولې ملي شورا ویلي د طالبانو سره د قیدیانو د تبادله په خبرو کې پرمختګ شوه او دواړه اړخبه زر پاتې قیدیان هم خوشي کی او اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سپین بولدک سرحدي پوله باندې د پاکستان سرحدي ځواکونو په ډزو کې د اولنی ریپورټونو تر مخه لږ تر لږه شل کسان جوبل شوي دي چې پکې د چمن خار ځای خلک او افغان کډوال شامل دي د چمن سرحدي خار نه د ریبه خبريال نعمت الله سرحدي وای د پاکستان سرحدي ځواکونو هغه وخت احتجاج کوونکو ګډوډولو لپاره په هوا کې ډز وکړي او په خلکو یې اوخه به یون کې گیسونه ور اوشتل کله چې هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوی دروازې پرانستو کوشش وکړو افغان کډوال نن د پاکستان نه بیرته افغانستان ته د واپس لو په انتظار کې نن په سخت ګرمۍ کې ټوله ورځ ولاړ وو په دغه جوبل کسانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي او د زنو حالت پکې مرګونه خودل کیږي د پاکستان حکومت ته دی وړاندې اعلان کړو چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د بابي دوستي مرکزی لار باندې د خلکو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیزي خو د ملیشت باکونو سیمه ایز مشر ویلي تر څو چې د سرحد د پرانیستو لپاره په احتجاج ناست خلکو خپل احتجاج ختم کړی نه وي دی به د هغه وخت پورې سرحدي لار نه پرانیزي د پاکستان پارلمان د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سارنې ادارې اف اي ټي اف د غوښتنو پوره کولو لپاره نن په اتفاق سره دوه قانونونه منظور کړي دي د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي په حق لاره د اف اي ټي اف ټولو شرطونو نه پوره کولو له وجې د پاکستان نوم تر اوسه پورې د اف اي ټي اف په خپل فهرست کې شامل دی او تر د څو نورو میاشتو پورې وخت ورکړل شوی دی د پاکستان د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم ویلي اف اي ټي اف په ترمیمي بلونو کې د پاکستان سره سلا دی او دغه اداري مشیر د ترمیمونو هرکلی کړی دی په نوي قوانینو کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قراردادونو په رڼا کې پاکستان حکومت ته د ګامونو پورته کولو اختیار ورکړل شوی دی په دغه دواړه قوانینو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د شامل خلکو او شخصي ادارو جایدادونه ضبط کول او په هغوی سفري او ماري بندیزونه لګول شامل دي د افغانستان د سولې ملي شورا ویلي د طالبانو سره د قیدیانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او دواړه اړخ بازر باقی پاتې قیدیان هم خوشي کی په کابل کې د افغان چارواکو سره د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد د ریډو وروستو د افغانستان د سولې د ملي شورا ویان فریدون خوزون وی او ای ته ویلي چې د طالبانو 15000 قیدیانو او د افغان ځواکونو د زر قیدیانو نه باقی پاتې قیدیان به په راتلونکو ورځو کې خوشي شي زلمی خلیلزاد د شروع یا چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې ملي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او نورو افغان چارواکو سره د رضبندۍ په غزیدو د قیدیانو په خلاصون او بین الافغانی خبرو په زر تر زره شروع کېدو خبرې کړي د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال وی او ای دی وته ویلي په دې کتنه کې د رضبندۍ غزیدو د قیدیانو د خلاصېدو عمل سرته رسولو د تاوتریخوالي کمولو او د افغانانو ترمنځ د سولې عمل په حق لا خبرې شوې دي وسلوال طالبان وایي دوی به د لوی اختر د ورځې پورې د حکومت سرتنه قیدیان خوشي کی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین نن په خپل ټوټر ویبپاڼه باندې لیکلي دوی به د کړې وعده سره سم د زرتنه حکومتي قیدیانو د خوشي کولو لړۍ سرته ورسوي پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس 39 دیش کسان مړ شوي دي د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو ټوله شمېره 15900 او سلی رشتہ رسیدلی ده د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 2,00,000 او 1,400 خلک متاثر شوي دي، چې پکې 2,00,000 او 1,400 خلک بیرته ښه شوي دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د کورونا وایرس په پیښو کې په لویه کچه کمې راغلې، خو خبرداری ورکړې چې د لوی اختر او محرم په میاشت کې د بې احتیاطۍ له کبله د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتېدای شي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 15 میلیونه او 53,000 نه اوښتي، او تر اوسه پورې د دې د لاسه 6,00,000 او 7,00,000 خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 4 میلیونه 4,00,000 او 20,000 نه اوښتي ده، او تر اوسه د دې نه 1,50,000 او 7,00,000 خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د ریوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان سېنات په متفقه توګه د اف ای ټی اف د غوښتنو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو ترمیمي بیل 2020 او د اترهګرۍ د مخنیوي ترمیمي بیل 2020 منزور کړی دی. د دې بیلونو مقصد د پاکستان نوم د اف ای ټی اف د خړ فهرست نه د وتل او د دغه ادارې په تور فهرست کې د شاملېدو نه ځان بچ کول دي. د دې سره سره منی لانډرینګ او ترهګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي په اړه خپلې تګلارې د نړیوالو پالیسیانو سره هم سمول دي. په دې بیلونو کې د اقوام متحده د بندیزونو په فهرست کې د شامل خلکو او شخصي ادارو اساسه ضبط کول او په هغه سفري او مالی بندیزونه لګول شامل دي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین راکړي.
سینیټ ته دا دوه بیلونه د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابا روان وړاندې کړل. لدې مخکې په سینیټ کې د قانون او انصاف د کمیټې چیرمن جاوید عباسی هم د دې بیلونو په اړه د کمیټې رپورت وړاندې کړو. د سینیټ د قانون او د انصاف د کمیټې چیرمن جاوید عباسی وینا وه چې مخالف سیاسي ګوندونه د اف ای ټی اف سره تړاو لرونکي قانون مخالفت نه کوي. ترمیم کی پلومڑی زل د معاشی دہشت گردی تعریف شوی وو، او په دغه بل کې ویل شوی چې د غیر رسمي لارو په ذریعہ د رقمونو د منتقلې په مقدمو باندې به د ترهګری د ضد قانون اطلاق کیږي، او په دې بل باندې د مخالف پیپل ګوند دو غړو اختلافی نوٹ هم جمع کړي وو. په دې موقع سینیټ کې موجود د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د اف ای ټی اف سره د اړوند قانون سازي په منزورولو د سینیټ د غړو مننه وکړه او زیاته کړه چې نن د سینیټ غړو د هندستان عزایم چې پاکستان د اف ای ټی اف په تور نوملړ کې شامل کړي شنکړل.
هماري کوشش ہے کہ ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ پہ جائیں، ان کوششوں کے آج آپ حصے دار بنے ہیں.
هغه وايي موږ کوشش کوو چې پاکستان د اف ای ټی اف د خړ فهرست نه سپین فهرست ته لاړ شي، او په دغه حاسو کې د سینیټ غړي هم نن د حکومت برخوال جوړ شوی دي. اخوا جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د دې بیلونو مخالفت کړي، او سینیټر مولانا عطاورحمن ویلي چې حکومت او مخالف سیاسي ډلو په دې اړه د هغه د ګوند دریض نه دی اوریدلې.
هم اس قرارداد کے ساتھ نہیں ہے، ہم اقوام متحدہ کی آنکھیں بند کر کے حمایت نہیں کر سکتے. جو چیز آپ لا رہے ہیں اس کا بین الاقوامی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
هغه وايي موږ د دې قرارداد برخه نه یو، او نه په پټو سترګو د اقوام متحده ملاتړ کولی شو، او کوم سیس چې تاسو راوړل غواړي د هغې په نړیوال کچ پاکستان ته هیڅ ګټه نه رسی. پاکستان له مخکې څخه د پیسو د غیر قانوني لیګ او د ترهګرو د مالی مرستو په چارو نظر لرونکي ادارې اف ای ټی اف په خړ فهرست کې شامل دي، او اف ای ټی اف پاکستان ته د تور نوملړ څخه د بچ کېدو لپاره ویش نکاتی کاریز پلان هم ورکړي. د دې دواړو بیلونو مقصد د ایف ای ٹی ایف بیلا بیل غختنه پوره کول دي چې پکې حکومتي ادارو لره د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو په اړه خپل تګلارې د نړیوالو پالیسیانو سره سمول دي. په دې بیلونو کې د اقوام متحده لخوا د بندیزونو په فیرس کې د شامل کسانو او د شخصي ادارو اساسي ضبط کول، په هغوی سفري او د وسلې لرلو بندیزونه لګول شامل دي.
دا دواړه بیلونه په سینټ کې د منظورې وروسته هم نن د زیارت پر ورځ د قومي اسمبلی نه هم منظور کړی شو.
ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان پارلیمان د غیر قانونا او پترهګرۍ کې د کاریدونکو پیسو مخنیوي نړیوالې ادارې فائنانشل اکشن ټاسک فورس غوښتنو ته د جواب ویلو په خاطر د پارلیمان نه دوه قوانین منظور کړي دي. پاکستان ته ویلې شوې دي چې تر اگست شپږم نیټې پورې دي ترهګرو ته د مالی ذرایعو مخنیوي لپاره د عملی ګامونو په لړ کې قانون سازي وکړي. خدای چې د پارلیمان نه منظور شوې دا تازه قانون سازي به تر څومره پورې د ترهګرو مالی ذرایع وچکړي شي. د ډیوا همکار نوشیروان قلندر په د ډیوا سیړونکو او خبريال پیر زبیر شانه سیړنه غسته ده. تاسو پام ورته راګرځو.
نجیب بنیادی وجہ خود حکم دا اغوی پخپل نن حکومتی چکم ممبران دی اغوی هم دا خبره کړی دا اغوی دا وای چې شپږم اگست پورې به دوی یو رپورٹ ورکوي، دی امپلیمنٹیشن رپورٹ، او هغه کې به دوی دا ښایي چې موږ څه څه کړی دي او هغه کوم دی ایف ٹی ایف چې کوم هغه وې هغه څومره پاتې دي، څومره مطالبې پاتې دي او څومره هغه دي. پاکستان اوس دا وایي چې ټوټل چې کوم وو ویش پوینټ نو وو اکشن پلان وو هغه کې دوی څوارلس چې کوم دي په هغه باندې دوی پوره رسېدلي دي، او چې کوم نه دي رسېدلي نو هغوی پاره بیا دوی دا میټینګ کړی او په کوم نه دي هغه کې بنیادی هم دک یو خدا خبرې دي چې دا دوی د فایننسینګ چې کوم دی د ترهګرۍ چې هغه کوم مالی مرسته کېږي هغه باندې چې کوم قانونونه دوی جوړوي، لکه دا بلې پاس کړو نن دا دوه بلونه یې پاس کړل، په دې باندې وایي چې امپلیمنټیشن هم وکړي. او بهرحال دین علاوه وایي چې کوم دا جوډیشل سیستم دی، تاسو قانوني سیستم دی، لیګل سیستم دغه ټیک کوي، خو بهرحال ډېر خبرې لا پاتې دي. خو په شپږم تاریخ پورې به دوی رپورټ ورکولو، نو هغه نه مخکې دوی دا کار وکړو، نو دا ډېر مهم ټایم وو. او که پرته پاکستان دوی راضي نه کی او مطمئن نه کی، نو په پاکستان باندې څنګه نن خپل دلته حکومتي اراکین ویلي دي په اسمبلی کې او په دې میټینګ کې، او دی دا وای چې او شاموت قریشی په پرېس کانفرنس کې نن دا خبره کړې ده چې موږ ته ډېر خطر وي، موږ به تبون باندې اقتصادي پابندۍ لګې دي شي، په ګری لیست کې خو به پاتې کیږي، خو ورسره ورسره به دوی باندې ټریول ریسټریکشنز به دوی باندې به نور هغه بندیزونه پې لګي، نو دا ډېر مهم ټیم وو. په دې په وجه دوی دا کار وکړو.
د ایف ای ٹی ایف کو لګلن غوڼه راته وایي چې یو څو غټه غوښتنه چې سری د پاکستان نه کې پاتې دي،
نو ورته وختونو کې خو چې کوم بنیادی اوس ډیرلس خبرې دي چې کوم هغه په پاتې دي، او هغه کې هم دک یو خو دا ترګرې ته چې کوم مراري نشته دا فایننسینګ چې ورته وایي تر فایننسینګ دا ختم شي، او چې کوم قانون ما تاسو ویل اولم چې کوم دوی لاس جوړوي کوم قانون دوی جوړوي هغه باندې دې عمل درآمد هم شي. دنه مخکې هم په ټیم دوی ته ویل دي چې تاسو په کاغذي کاروایي ډېر خو کوي، په خسته هغه کاری خو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي، او بل درآمد سپیشلی چې کوم دا ترهګر تنظیمونه دي، هغه بینډ ارګنایزیشن چې ورته وایي، پروسکرایبډ ارګنایزیشن چې کوم دي، پاکې فلاحستاني راواخلې، لشکرې طیبن راواخلې، دا ټول چې څومره هم دي په دې په خلاف دوی وایي چې تاسو عمل هم وکړي، چې کوم قانون تاسو جوړ کړی دي هغه امپلیمنټ هم کوي. او بیا ما څنګه اول ویل چې دوی بنیادی خبره دا کوي چې تاسو خپل لیګل سیستم چې کوم دی هغه کې اصلاحات وکړي، هغه ټیک کوي. نو یو څه پورې خو ایف ایس ٹی ایف کوشش دا دی چې هغوی په پاکستان باندې هغه څیزونه وکړي چې کوم پاکستان په خپل پلان آف اکشن ورکړی و 2013 کې، موږ به دا کوو. په پاکستان اوسه پورې ګوري هغوی هغه ګامونه نه دي اخیستي، اوسه پورې دا لګیا دي، او دا ګام هم تاسو ګوري اوس په شپږم تاریخ هغه دی دوی یو هفته وړاندې په مخ کې ټول راغونډ کړل، اپوزیشن هم راغونډ کړ، اپوزیشن ته پته ده، اپوزیشن ته دا وایي دا خو ډېر مهمه خبره ده کړي پاکستان باندې به لکه دا آی ایم ایف چې کومې قرضې دي په دې کې هم د ایف ای ٹی ایف چې کوم ایجنډا ده هغه پکې شامل ده چې دا به تاسو کوي. نو پاکستان سره بله لار نشته، خو چې دوی کومې سټایل کې کوي، کومې تادې کې کوي، او بیا موږ وینو او رپورټونه راځي لګیا دي چې کوم موږ نږدې وخت کې ولیدل چې دا ترهګر ګروپونه دغه څه ګرځي، دغه څه دوی چندیم کوي او علامتي تور باندې هغه پکېږي، لکه دا سه کله غټ مهم ټیم راغله لکه اوس ټیم د شپږم اگست پورې نو دې زر زر څو کی او بنیادی مسله شته او دا به ما نه ښه چې پی ټی ایف به دا سه زر په اسانه ورته ومني
ډیر مانه نشتا سو پیر زبر شاسن
ډیر مانه
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی تیر ماخام د افغانستان د امن لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. دوه مشرانو د افغانستان د امن په حواله سره خبرې اترې کړې دي. بلخوا وسلوال طالبان وایي چې دوی به د لوی اختر تر ورځې پورې د حکومت ضرورتونو د قیدیانو د خوشي کولو شمیر مکمل کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دا خبره په ټویټر لیکلې ده. سیاسي څېړنکاران وایي چې په کار د زر تر زره دوه اړخونه افغانی مذاکرات شروع کړي. افغان حکومت او طالبان دواړه ژمن دي چې قیدیان خوشی کړي، نو پکار ده چې نور خیل اړخونه نوري باندې ونه لټي چې یو ځل بیا د سولې پروسه د ستونزو سره مخ کړي. په دې موضوع تفصیلي ریپورت د ډیوه خبریال حکمل روان راکړي.
ولسمشر اشرف غنی تیر ماخام دی افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. ارک وای چې په دې کتنه کې د هیواد مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د جمهوری ریاست مرستیالانو او د ملي مصالحې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم حضور درلود. په پیل کې ډاکټر زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپل وروستیو خبرو په اړه جمهور رئیس ته معلومات ورکړل. د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال د وخان میناپال نن پنځ شنبه امریکا غږ دی ویته ویل چې دوی هم درس پدې کتنه کې د اوربند تمدید یا د توتريخوالي کمولو په اړه د کار د افغان دولت او طالبانو ډلې ترمن د مخامخ مذاکرات او د پیلو د زندانیانو د تبادلې په اړه بحث او خبري وشوې. خاغلی میناپال وویل
په دې لیدل کې د اوربند پر تمدید د بندیانو د خلاصېدو بهیر پر بشپړولو د توتريخوالي کمښت او د افغانان ترمنځ د خبرو پر سرنګوالي خبري شوي.
دا په داسې حال ده چې زلمی خلیلزاد د تیرې جمعې په ورځ د سولې په مخ افغانستان په ګډون پنځو هیوادونو ته سفر پیل کړی. د یادونې وړ ده چې حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون له مخې د طالبانو 4,400 بندیان خوشي کړي وو، خو د پاتو 600 بندیانو له خوشي کولو انکار کړی او له طالبانو یې غوښتي وو چې د دې پر ځای د نورو کسانو لیست ورکړي. حکومت وویل چې دا پاتې 600 بندیان ستر جرمونه لري او پر ځینو یې نړیوالو هم اعتراف کړی دی. که څه هم افغان چارواکو د طالبانو د وروستۍ دریځ وروسته تر دې مهاله له موقف اعلانولو ډډې کوي، خو په دې وروستیو کې ځینو افغان رسنیو د سرچینو په حواله رپورټونه خپره کړل چې حکومت له یادو 600 بندیانو څخه یې 50 تنه له پولي چرخي پله زندان څخه خوشي کړل او ټاکل شوی ده چې اویا تنه نور بندیان د بګرام له زندان څخه خوشي کړي او دا لړۍ به ادامه ولري. وسلوالو طالبانو اعلان کړی که چیرې افغان حکومت تر راتلونکي لوی اختر پورې د دوی پاتې بندیان خوشي کړي نو لختر وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. سیاسي شونونکي وایي چې اوس د سولې په برخه کې هیڅ داسې بهانه پاتې نه ده چې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. سیاسي کارپوه نصرت الله حقپال وایي چې نور باید دواړه لوري ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي او حکومت هم ژمنه کړي چې ټول بندیان به خوشي او طالبانو هم ټول بندیان خوشي کوي. نو په کار ده چې نور کې لړخونه باید بهاني ونه لټوي چې یو ځل بیا د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ کړي. خغلی حقپال وویل
دغه ظاهري موانع او خندونه پلمې چې د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې وي هغه رفع شولې، نو فعلا لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې د خنډ وي. خو که چېرته دخیل لوري مثلا د وسان حکومت یا امریکایان یا طالبان وغواړي چې نوي شرایط نوي پلمې او نوي خندونه جوړ کړي، د دې امکانات شته، یعنی دا ظرفیت هر وخت موجود ده.
حقپال لښکیل خو غواړي چې د نویو بهانو او شرطونو تیر شي او ژر بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د لاسلیک شوي تړون له مخې تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو د حکومت 1,000 تنه بندیان باید خوشي کړي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوالو د لوی اختر ورځو شپو دوران په افغانستان کې د افغان طالبانو لخوا اعلان کړی شوی دسبندی باندې د خوشحالی اظهار کړی دی. دوی وایي دې سره به جنگ ځپلي افغانان د اختر مراسم په امن او خوشحالی سره ترسره کړي. ماهرین هیله مند دي چې د بین الافغاني مذاکرات وروسته دا دسبندی به نور هم وغځول شي، کوم چې په افغانستان کې د دایمي امن لپاره یو مهم ګام دی. دوی وایي اوس وخت راغلی دی چې افغان حکومت او طالبان کینی او د مذاکراتو په لړ کې ټول هغه خنډان لرې کړي کوم سره چې دغه عمل ته زیان رسیدلی شي. نور تفصیل د عبدالرزاق په دې رپورټ کې واورئ.
د پېښور پوهنتون د ایریا سټډي سینټر یا د سیمه ییزو زده کړو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر شبیر احمد خان هیله مندی چې د لوی اختر وروسته دا ډزبندي د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې نور هم وغځول شي او هغه د غپیل په افغانستان کې د امن لپاره ګټور بولی.
دا دې طرف ته اشاره هم ورکړي چې ان شاء الله دا پیس پروسس چې کوم دی د افغانانو ترمنځ یو ښه طرف ته روان دی. داسې انفورمیشن او خبر هم دی چې اشرف غني پرزیدنت افغانستان ویلي دي چې را نږدې ورځو کې به مونږ دا انټر افغان ډایلاګ ریکنسیلیشن پروسس شروع شي. نو دا دسبندي هغې لپاره به هم ضروري وي او کېدای شي امید دا دی چې یاره دې یو مکمل دسبندي اعلان وکړي. دغه
د ارګ په ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی له قوله لیکل شوی چې په دې ګام سره مونږ تملرو چې د یوې هفتې پترس کې له طالبانو سره نیخ په نیغه خبرو تکینو. مونږ په طالبانو غږ کوو چې مونږ سره د مذاکراتو تکینی او هلته فوراً په یو دایمي او جامع ډزبندۍ موافقه وشي. دغه ټویټ کې دا هم لیکل شوی چې اختر کې یوې ډزبندۍ تجمن پاتې کېدل به د آئنده موضوعاتو لپاره لار څرګند کړي. د افغانستان کونړ ولایت سره تړاو لرونکي افسر خان چې د تیرو څلورو لسیزو راهیسې په خیبر پختونخوا کې د کډوالۍ ژوند کوي، هغه د طالبانو لخوا شوي د ډزبندۍ د پریکړې ستاینه کوي. دی وایي افغانان د تیرو څو لسیزو راهیسې د ناامنۍ په ماحول کې په ژوند کولو مجبور دي. نو په داسې حال کې د یو فریق لخوا د اوربن اعلان دې لپاره د خوشحالۍ زیری دی.
دا یو ښه اقدام دی د افغانانو لپاره، هم د حکومت لپاره، هم د طالبانو لپاره، ځکه چې دواړه طرفه لکه ډزبندي چې وشي دې کې به ټول عوام چې دا په خوشحالۍ باندې به اختر ونمانځي. د دایمي امن لپاره خو ورور جانه لکه دې کې د اخلاص او د صداقت ضرورت دی.
د مردان جلالا سیمه کې میشت د افغانستان بغلان سره تړاو لرونکي سردار علي وایي دی غواړي چې افغانستان کې امن راشي او په مهاجرت مجبوره هیوادوال یې واپس خپل وطن ته ستان شي.
مونږ دلته په پاکستان کې مونږ خوشحالي وو چې وایي چې الله تعالی په افغانستان کې امن راولي، سکون دی راولي، چې مونږ په خیر سره خپل وطن ته لاړ شو. افغانان په ټولو ملکونو کې مسافر یو. زمونږ دا کم چې کم عمر کسان دي، زه چې یو شپږ کاله پس دی له تاسو کې دي یاد نه چې مونږ وطن افغانستان دی کنه دی.
طالبان په داسې حال کې د لوی اختر په درې ورځو شپو کې د ډزبندۍ اعلان کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی تازه په تازه ویلي چې د 15,000 طالبانو د خلاصون پروسه به ډېر زر بشپړه شي. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وکړي. په لیست کې حکومت لخوا د صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش کمیشن ان اف سی کمیشن یو ځل بیا د سره جوړ شوی دی، خو د دې سره سره د حکومت لخوا د راتلونکي ان اف سی غونډې د پاره ځینې ټي او آرس هم بدل کړی شوی دی. خو په ټي او آرس کې د دغه بدلونه ځینې قوم پرسته ډلې مطمئنه نه ښکاري. بلخوا د خیبر پختونخوا د مالیاتو وزیر تیمور سلیم جګړه وایي چې وفاقي حکومت دا وخت د مالی مسلو سره مخ دی، خو بیا به هم د صوبې حکومت دا یقیني کوي چې په کمیشن کې د حقونو دفاع وشي. بلخوا د سرنکارانو نظر دی چې په دې حالاتو کې ښکاري داسې چې لکه نوې مالیاتي کمیشن به د سیاسي پارټو، د وفاق او د صوبایي حکومتونو ترمنځ یو بل سیاسي جګړه وي. د دې مالیاتي کمیشن په حواله سره تفصیلي رپورت د ریوه خبريال حمید الله تیار کړی.
د قومي وطن پارټي چیرمن آفتاب شرپا وایي
کمیشن چې دی نوې تشکیل شوې ده او دا غي ټي او آر زم چې دي صوبو ته قابل قبول نه دي. هغه کې شکو کو شبات پیدا شوې دي. دا ضروري ده چې اول کمیشن دا ټي او آر شي دا صحیح شي، هغه نه پس چې میټینګ وشي او هغه کې صحیح تقسیم وشي. په دې کې به 3% د هر یو صوبې نه وکټ کیږي او هغه به هغه د فاټا ډیسټریکټ چکم خیبر پختونخوا سره جوړ شوی ده. دغه علاقو باندې به دا وسایل لګي ښکاری داسې مرکز چونکه خپل وسایل چې دی پاغې کې اضافه نه ده کړې بلکې وو دیرش فیصده کمی راغلی دی. اوس هغوی دا غواړي چې د سبو نه وسایل واخلي او خپل خرچې پاغې باندې برابر کړي. دا هیڅ صورت کې مونږ ته قابل قبول نه دی.
حکومت د امنیت مصرف د قدرتي آفتونو په وخت د تاوان بهرني قرضو او د تاوانی وفاقي ادارو په تاوان کې د صوبې د شریکولو خبره هم د بحث وستلې ده. خود اتلسم آئینی بدلون وروستو د سبو د زیاتو شو برخو په سر په هیواد کې د کال وزر نه هم راسي لانجه دومره اوږده شوه چې بیا د کامی وسیلو د تازه ویش په حق لا د هیواد اکایې او وفاقي حکومت لا تر اوسه نه دی کامیاب شوی او په کال وزر نه هم کې ورپېښې د پیپلز ګوند ویش هر کال تازه کیږي. د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړوایی 200 واریخ د کمیشن غونډه را بللی خو په ایوارډ ورکولو باندې نه دی متفق شوی.
ان اف سی ایوارډ اوګد پروسس دی هغه کې چیلنج دا دی چې ټول پاکستان کې ملک چلولو لا سونا پیسې پکاري وي هغه عمره کلیکټ کیږي نه. زمونږ ټیکس ټو جی ڈی پی ریشیو چې کم دی هغه تاریخی طور باندې کمزورې پاتې شوی دی. نو دې کې اصلي مشکله خبره چې کم دی هغه دا وی پیسې یو لاس نه بل لاس ته ورکول چې چا نه اتاله هغه ضرور پہ پروټیسټ کوي.
د هیواد پوځي اسټیبلشمنټ آئی ایم ایف او د مرکزی مالیات وزارت د صوبې او د مرکز ترمنځ د اویش بیتولې او په مرکزی حکومت بوج بولی. یادو ادارو په دې حق لا خپل سرګندونې وخت په وخت کړی دي خو آفتاب شیرپا وایي په کامی وسیلو کې د صوبې 58.5% برخه آئینی ده.
مضبوط مرکز سره پاکستان مضبوطی گی نا مضبوط تے صوبے اور چداوی وسائل وسرعی اور اخبدے لحاظ سرا کو اتلسم ترمیم دے اور کو این ایف سی دے پدے کے چیمون گبا پا اس صورت کے پدے کے ترامیم تا اجازت نور کو
خو تیمور سلیم جگاوائی چدوی دا صوبائی زموارے نا خبر دی او د کامی وسیلو د ویش د کمیشن پر روانه غونډه کې با د صوبے د حقونو حفاظت کړي.
زبدا غواړم چې دی ان اف سی کې په نوې سنسس باندې اوارډ وشي چې د قبایلی اضلاع نه پس چې کوم سچویشن دی او د هغې چې کوم فیکسی چې هغه هم ډسکس شي.
په نوې کمیشن کې د پښتونخوا د استازیتوب دپاره د پنجاب اوسیدونکي پخوانی سرکاري افسر رسول سیان ټاکل په سر هم ځایي سیاسي ګوندونو په صوبایي حکومت سخت نیوکې کړې دي. د ان اف سی کمیشن ته د وسیلو ویش هر 15 کال پس کول آئینی ذمہواری ده. وتل سیلنکار په حسین 13 په خپل کالم کې وویل په ظاهره د وسایلو د ویش او د نوي کمیشن ټاکنه او د نوي ویش تولیدونکو کشاله یوازې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سیاسي شخړه ښکاری خو د شخړه باندې د پاکستان د طاقتور اسټابلیشمنت سوري خمخکاری چې په دې مهمه کار سره یې اوږد مهاله ستراتیژیکي ګټه تړلې دي. حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د زیارت پرس کال 2020 د جولای د میاشتې د 8 نیټه دا اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو ساتل کی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سپین بولدک سرحدي پوله باندې د پاکستان سرحدي ځواکونو په ډزو کې د اولنی ریپورټونو تر مخه لږ تر لږه 80 کسان ژوبل شوي دي چې پکې د چمن خار ځای خلک او افغان کډوال شامل دي. د پاکستان پارلمان د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې اف ای ټی اف د غوښتنو پوره کولو لپاره نن په اتفاق سره دوه قانونونه منظور کړي دي. د افغانستان د سولې ملي شورا ویلي د طالبانو سره د قیدیانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او دواړه اړخه به زر پاتې قیدیان هم خوشي کی. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سپین بولدک سرحدي پوله باندې د پاکستان سرحدي ځواکونو په ډزو کې د اولنی ریپورټونو تر مخه لږ تر لږه 80 کسان ژوبل شوي دي چې پکې د چمن خار ځای خلک او افغان کډوال شامل دي. د چمن سرحدي خار نه د یو خبريال نعمت الله سرحدي وای د پاکستان سرحدي ځواکونو هغه وخت احتجاج کوونکو ګډوډولو لپاره په هوا کې ډز وکړي او په خلکو یې اوخکي بیانونه کې سونه ور اوښتل کله چې هغوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوی دروازې پرانستو کوشش وکړو. افغان کډوال نن د پاکستان نه بیرته افغانستان ته د واپس لو په انتظار کې نن په سخت ګرمۍ کې ټوله ورځ ولاړ وو. په دغه جوبل کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او د زنو حالت پکې مرګونه ښودل کېږي. د پاکستان حکومت ته دې وړاندې اعلان کړو چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د بابي دوستي مرکزی لار به نن د خلکو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیزي. خو د ملیشت واکونو سیمه ییز مشر ویلي تر څو چې د سرحد د پرانیستو لپاره په احتجاج ناست خلکو خپل احتجاج ختم کړی نه وي، دوی به د هغه وخت پورې سرحدي لار نه پرانیزي. د پاکستان پارلمان د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د سارنې ادارې اف اے ٹی ایف د غوښتنو پوره کولو لپاره نن په اتفاق سره دوه قانونونه منظور کړي دي. د ترکرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي په حق لا د اف اے ٹی ایف ټولو شرطونو نه پوره کولو له وجې د پاکستان نوم تر اوسه پورې د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دی او ورته د څو نورو میاشتو پورې وخت ورکړل شوی دی. د پاکستان د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم ویلي اف اے ٹی ایف په ترمیمي بلونو کې د پاکستان سره سلا دی او دغه اداري مشیر د ترمیمونو هرکلی کړی دی. په نوي قوانینو کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قراردادونو په رڼا کې پاکستان حکومت ته د ګامونو پورته کولو اختیار ورکړل شوی دی. په دغه دواړه قوانینو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د شامل خلکو او شخصي ادارو جایدادونه ضبط کول او په هغوی سفري او مالي بندیزونه لګول شامل دي. د افغانستان د سولې ملي شورا ویلي د طالبانو سره د قیدیانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او دواړه اړخه بازر باقی پاتې قیدیان هم خوشي کی. په کابل کې د افغان چارواکو سره د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد د ریډو وروستو د افغانستان د سولې د ملي شورا بیان فریدون خوزون وی او ای ته ویلي چې د طالبانو 15000 قیدیانو او د افغان ځواکونو د زر قیدیانو نه باقی پاتې قیدیان به په راتلونکو ورځو کې خوشي شي. زلمی خلیلزاد د شروع یا چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې ملي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او نورو افغان چارواکو سره د رضبندۍ په غزیدو د قیدیانو په خلاصون او بین الافغانی خبرو په زر تر زره شروع کېدو خبرې کړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال وی او ای دی وته ویلي په دې کتنه کې د رضبندۍ غزیدو د قیدیانو د خلاصېدو عمل سر ته رسولو د تاوتریخوالي کمولو او د افغانانو ترمنځ سولې عمل په حق لا خبرې شوې دي. وسلوال طالبان وایي دوی به د لوی اختر د ورځې پورې د حکومت سرتنه قیدیان خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین نن په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دوی به د خړې وادې سره سم د زرتنه حکومتي قیدیانو د خوشي کولو لړۍ سرته ورسوي. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس 39 دوه کسان مړ شوي دي. د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو ټوله شمېره 15900 او سلی رشتہ رسیدلی ده. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 2,00,000 او 3,00,000 خلک متاثر شوي دي چې پکې 2,00,000 او 6,00,000 خلک بیرته ښه شوي دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د کورونا وایرس په پیښو کې په لویه کچه کمې راغلي خو خبرداري ورکړي چې د لوی اختر او محرم په میاشت کې د بې احتیاطۍ له کبله د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتېدې شي. افغان په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 10,000,000 او 350,000 نه اوختي او تر اوسه پورې د دې د لاسه 6,00,000 او 7,00,000 خلک مړ شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شو خلکو شمیره 4,000,000 او 20,000 نه اوختي ده او تر اوسه د دې نه 1,50,000 او 7,00,000 خلک مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پښتو ودې مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړې ده؟ دغه تفصیل تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
ترک پاکستان کې د کورونا وایرس د خونړي رنګ درنځورانو په تیزی سره کامیاب علاج روان دی. خو د دوی اختر په دستورو کې د خلکو د لکونو په شمیر کې د امکاناتو له امله اندېښنې ښکاره کیږي چې د دې رنځ په حمله و ډېره سنگینه وي. زرعی او اقتصادی ماهرانو خبرداری ورکړی دی چې د کورونا وایرس په نتیجه کې پاکستان کې ډیر سخت قحط راتلی شي. په دې موضوع ایشیا ټایمز کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. ایشیا ٹائمز د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان کې د کورونا وایرس د خونړی وبا له سببه د خوراک سکاک سامان ډیر په تیزی سره په کمیدو دی او حالات د قحط په لوري روان دي، ځکه چې د حکومت د ناقصه منصوبه بندۍ، د غنمو د رصد د نظام د ناکامه کېدو، د بې موسمه شړک بارانونو کېدو او د وبایي او خونړو رنځونو خورېدو د لاسه په ملک کې ډیر خطرناک قحط راتلی شي. د اوړو د میلیونو د مالکانو دعوه ده چې د کورونا وایرس له وجې سخت کال پاکستان کې د 15 لک ټن غنمو کمی راتلی شي. که دا تخمینه صحیح وخته نو پر روان ژمي کې به د خوراک سکا د سامان ډیر سنگین کمی را پیدا کیږي. مضمون لیکي چې د پاکستان د وړاندې نه مرسپن معیشت د کورونا وایرس د لاسه نور ډیر زیات خراب شوی دی. د هر قسم کار روزګار بندولو او د خلکو د کورونو دننه د بند ساتلو له وجې د خوراکي سامان د رسد نظام ګډوډ شوی دی. مضمون لیکي چې د پاکستان 80% کروندګر د پاکستان په 70% رقبه د غنمو کرونده کوي. زمیندار د غنمو د خپل پیداوار 80% د تخم د پاره ځان سره ساتي. هر کله چې حکومت د غنمو د کل پیداوار د 25 یا 30% خریداري کوي، باقی پاتې غنم د ذاتی مت کاروباریان اخلي. د وزیر اعظم عمران خان حکومت خپل یو اعلان کې ویلي دي چې حکومت د غنمو د کمی پوره کولو لپاره د غنمو بهر نه راغوښتو اراده لري، خو د اوړو د میلیونو د مالکانو وینا ده چې دوی به بهر نه غنم راغوښتونکي کاروباریان د حکومت له طرفه په مقرر نرخونو د غنمو درآمد کولو ته راضي نه کړی شي، ځکه چې د غنمو سرکاري نرخونه درآمدیانو ته واره نه کوي. ایشیا ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي چې پاکستان کې خلکو ته هره میاشت څه د پاسه 100,000 ټن غنم رسول لازمه ده. حکومت زمیندارونه د 2,50,000 ټن غنمو اخیستو هدف ټاکلی و. د وزیر اعظم عمران خان د کابینې د پاکستان د اقتصادي رابطې کمیټه د غنمو د کمی پوره کولو لپاره د جون په اخر کې د 25,000 ټن غنمو بهر نه راغوښتو فیصله وکړه. د حکومت خیال چې دې سره به د غنمو نرخ هم راپرینځي، خو مضمون لیکي چې د بهر نه غنم اړوړا نغلل او ذاتي کاروباریان د سرکاري مقرر نرخ لویری د غنمو د راغوښتو کاروبار نه وروسته شول. د پاکستان د اوړو د میلیونو د مالکانو د انجمن مشر عاصم رضا خپل یو بیان کې ویلي دي چې حکومت د اوړو د 70 کیلو د توړې نرخ 14,500 روپۍ مقرر کړی دی. هر کله چې د دې برآمدي نرخ 1,500 روپۍ جوړیږي، که حکومت درآمد کنندگانو سره د خپل خدانې نه امداد ونکړي نو سرکاري نرخ درآمد کوونکو ته واره نه کوي. د خوراک د تحفظ او د سیړنې وزارت بهر نه د راغوښتونکي غنمو او د ملکی غنمو په نرخ کې د فرق ختمولو یا کمولو لپاره روانه میاشت کې د مختلفو رعایتونو ورکولو اعلان کړی دی. په دې کې په ځینو کسټم محصولونو، سیلز ټیکس او وید هولډینګ ټیکس کې د کمی کولو رعایتونه شامل دي. د وزارت سکتر عمر حامد داوا کړی ده چې په دې اقداماتو به د غنمو د درآمدیانو ډاډګیرنه وشي. دوی چې د 2,00,000 او 10,000 ټنه د غنمو بهر نه د راغوښتو دپاره سیګانې د وړاندې نه ورکړې شوي دي او دا به راتلونکو 2 میاشتو کې 4 سمندري مالبردار جهازونو کې پاکستان ته راورسي. د پاکستان د خدانی پخوانی وزیر او نامتو اقتصادي ماهر حفیظ پاشا خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان په تیرو 20 کالو کې په لومړي ځل د بهر نه د غنمو راغوښتو اجتمند شوی دی. دلته اوس دا سوال راولاړیږي چې آیا پاکستان بهر نه په دومره لوی مقدار کې د راغوښتونکو غنمو د بندوبست وستوان لري او آیا پاکستان به د قحط د مخې نیولو لپاره دومره زیات مقدار کې د غنمو لپوري او تسلي بخش تقسیم وکړی شي. ایشیا ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې پاکستان کې د غنمو د سرکاري ذخیرو په حق له د خوروشو خبرونو نه معلومیږي چې د غنمو په سرکاري ذخیرو کې ډیر کم غنم پاتې دي. د خوراک وفاقي وزیر سید فخر امام په تیرو ورځو کې پارلیمان ته خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د سرکاري ګودامونو نه په ډیره پر اسراره طریقه غنم غیب شوی دي. فخر امام زیاته کا چې سخت کال پاکستان کې 70 لک ټنه غنم شوی وو. دومره غنم وړاندې چلی هم نو شوي، خو دی وایي چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې دومره ډیر غنم چرته غیب شول.
امریکا کې د کرونا وایرس د لاسه د مرګونو شمیر 1,50,000 ته رسیدلی دی او په امریکا کې د دې د لاسه 3.4 میلیونه خلک اوس پورې متاثر شوي هم دي. دا معلومات د امریکا د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو په بنیاد دي. په دې کې د شورو په ورځ تر ټولو زیات مرګونه د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې رپورټ شوي دي، چېرته چې دغه شمیره 1,090 وه. دغه شان په فلوریدا او ټکساس ریاستونو کې هم د کرونا وایرس د لاسه د مرګونو او د مثبت کیسونو شمیر تر ټولو زیات دی. په نړۍ کې هم د کرونا وایرس د تصدیق شوي کیسونو شمیره 1,000,000 ته رسیدلې ده او اوس پورې په ټوله نړۍ کې د دې د لاسه 6,00,000 خلکو ژوندونه بایللې دي. په امریکا او په نړۍ کې د کرونا وایرس تازه حال شعیب زاده راکوي.
د امریکا جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه د کرونا وبا د لاسه په نړۍ کې د مرګونو شمیره 6,00,000 ته نږدې شوی او په دغه ناروغي اخته شو خلکو شمیره 1,000,000 یا 1,00,000 نه زیاته شوې ده. امریکا هم غشان تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی، چرته چې د کرونا نه اغیزمنو خلکو شمیره 3.4 میلیونه یا 3,00,000 نه اوخته. تیر ورس په امریکا کې د کورونا وبانا د مرګونو شمیره 1,50,000 نه پورته شوه چې په نړۍ کې تر ټولو زیات مرګونه دي. د امریکا د کالیفورنیا، فلوریدا او ټکساس په شان ایالتونو بیا د کورونا د زیاتو شمیرو خپل ریکارډونه هم مات کړي او اوس په هفته او ورځو کې نور زیات نوي کیسونه رپورت کیږي. تیر ورس د کالیفورنیا د صحت چارواکو ویلي په ایالت کې د کورونا د لاسه 1,090 کسان مړه شوي. د غشمیره د تیری اونۍ د 1,01 شپتنه زیاته ده، کوم چې په یو ورځ کې د زیاتو مرګونو یو ریکارډ وو. په فلوریدا ایالت کې بیا ریکارډ 214 او په ټکساس کې 314 مرګونه رپورټ شوې دي. په امریکا کې د صحت چارواکي د کورونا وبا زیاتېدونکو شمیرو په اړه وایي ګڼو ایالتونو ډېر زر خپل کاروبارونه او د ګڼې ګوڼې ځایونه پرانیستلي. دغه چارواکي زیاتې ښکارا سپارښتنې او په وفاقي کچه د دغه سپارښتنو عملي کولو کمی د کورونا زیاتېدونکو پیښو لوی علت دی. دوی زیاتې چې حکومت دې د عامه صحت خپلې لارښوونې جوړې کړي او خلکو ته دې ورسوي چې د کورونا وایرس د خورېدو مخه ونیول شي. د دغې له سببه د هر ایالت لخوا پابندۍ او سپارښتنې جدا جدا دي چې پکې د بهر نه امریکا ته راتلونکي غیر امریکایانو باندې سفري بندیزونه هم شامل دي. د امریکا ترڅنګ په ځینو نورو هیوادونو کې هم کرونا ناروغانو شمیره په زیاتېدو ده چې استرالیا پکې تر ټولو وړاندې ده. د استرالیا وکټوریا ایالت کې 13 ورځ د کرونا 1,399 پیښې رپورټ شوي او 14 کسان مړه شوي. دا په وکټوریا کې په یو ورځ کې تر ټولو زیات شمیرې دي. د ګول په ورځ په دغه ایالت کې 1,522 کیسونه رپورټ شوي او دا مهال د آبادۍ په لحاظ تر ټولو لوی وکټوریا ایالت کې د کورونا اغیزمنو شمیره 9,900 ته رسیدلې. په دغه ایالت کې د کورونا د لاسه 1,015 کسان مړه شوي. په ټول استرالیا کې د کورونا وهلو شمیره 14,298 ده او مرګونه 1,01 دي. د وکټوریا سرخار میلبن چې دا مهال د کورونا وبا مرکز ګرځېدلې او د دغه ایالت مشر ډیوډ انټریو د دغه زیاتېدونکو شمیرو تور په هغه خلکو لګولې څوک چې د کورونا نښې لري او بیا هم کارونو ته ځي او پولیسي ځایونو او ګاډو کې سفر کوي. انډریو په وکټوریا کې اوسېدونکو خلکو باندې غږ کړی چې د اتوار د ورځې نه به خامخا ماسکونه په مخ کوي. په میلبن ښار کې د وړاندې نه د ماسکونو په مخ کول لازمی کړل شوی دی. په نړۍ کې د کورونا ناروغانو شمیره په داسې حال په زیاتېدو ده چې طبپوهان بیا د دغې په ویکسینو جوړولو کې هم په منډه دي او د دغې معاینې روانې دي. په امریکا کې د خوراک او دوایانو انتظامیې 13 ورځ اعلان کړی په 2 هفتو کې بعد د یو تجرباتي ویکسین په بیړني حالت کې مریض ته د ورکولو اجازه ورکړي که دغه ویکسین یو ځل ټاکلی معیار پوره کړي. وال سټریټ جنرل مجلې ویلي دغه ویکسین د کورونا ناروغۍ نه بیرته ښه شوو کسانو د وجود انټي باډي پلازمې نه اخیستل شوې دي. انټي باډي د انساني وجود هغه پروټین وي چې مدافعتي نظام کې د وایرس مقابله کوي. د کورونا وایرس پر ضد دوه تجرباتي ویکسین چې یو په امریکا کې د نېشنل انسټیټیوټ آف الرجي اینڈ انفیکشن ډیزیزز پوهانو او د دوایانو جوړولو موډرنا کمپنۍ جوړ کړی، دویم د امریکا د دوایانو جوړولو لوی کمپنۍ فائزر د جرمنی د بایو انټیک کمپنی په شراکت جوړ کړي. دغه دوانه ویکسین د اخیری معاینه یا ټیسټونو مرحله ته رسیدلی. دغه پوهان به اوس یاد ویکسین ډیر سره رضاکارانو ته ورکوي چې معلومه کړي چې څومره اثر لري او څومره خوندي دي.
دا وایس اف امریکا د خبری خپرونه ده. امریکای د پاکستان سره د همکارۍ په خاطر د کرونا وایرس د مخنیوي د مبارزې په لړ کې د خپلې پرمختیايي ادارې یو اس ای ای ډی د لارې اسلام آباد ته نور تل وینټیلیټرز یا د سا اغستلو ماشینونه ورکړي دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت نذیر احمد کاکړ راکړي.
پاکستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې ډاکټران پکې د کرونا وایرس د مخنیوي په مبارزه کې د نورو طبي وسایلو د کموالي ترڅنګ د سا اخیستلو د ماشینونو د نستوالي شکایت هم کوي، چې وایي له کبله د لوی عمر ناروغان چې سلنډي لري په روغتونونو کې سا ورکوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې دغه وینټیلیټرز د جولای په 28مه نیټه اسلام آباد ته رسیدلی دي او هلته د آفتونو مرکزی ادارې یا ان جی ایم ای ته سپارل شوي چې په ټول پاکستان کې به روغتونونو ته ولېږل شي. په بیان کې ویل شوی چې د کرونا وایرس د ناروغانو لپاره د سا اخیستلو دغه ماشینونه له وزیر اعظم عمران خان سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ژمنې په اساس له پاکستان سره د ملګرتیا په خاطر ورکول شوی دی. دا دویم ځل دی چې امریکا په یو میاشت کې له پاکستان سره طبي مرسته کوي. تر دې وړاندې هم د جولای په دریمه نیټه سل وینټیلیټرز اسلام آباد ته ورکړي وو چې د خبر له مخې د پاکستان په ټولو صوبو کې روغتونونو ته ورکړل شوي او کار ځنې اخیستل کیږي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پال دبلیو جونز وایي امریکا د پاکستان د حکومت یو ویاړلې ملګرې ده چې د دې مرګونی وبا په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي او دغه د سا اخیستلو ماشینونه به په دې مبارزه کې کار وکړي. دغه وینټیلیټرز د هغه ناروغانو د کمی سالنډۍ د علاج لپاره هم کارول کېدلی سي چې ناروغي ډیره نوي شدې د سوي او زیاتې پاملرنې ته یې اړتیا نوي، او د دې ترڅنګ له کرونا وایرس پرته هم د سالنډۍ په نورو ناروغیو لکه سکاروي او د سوجو په اوږدمهاله ناروغي کې هم مرسته کوي. د امریکا د سفارت په بیان کې ویل شوی چې د دوی د پرمختیايي ادارې یو اس ای ای ډی په مالی بودیجه به د پاکستان د قدرتي افاتونو د مخنیوي له مرکزی ادارې یا ان ډی ایم ای او د روغتیا له مرکزی او صوبایي وزارتونو سره په ګډه یو روزنیز پروګرام ترتیب شوی چې وایي لاري به پاکستان د دې ورسي چې د کرونا وایرس او د سلنډۍ د نورو ناروغیو مخه ونیسي. په بیان کې ورسوي چې په طبي برخه کې د امریکا اوږدې همکاري پاکستان د دې جوګه کړی چې د کرونا وایرس د ټیسټونو د دې ناروغۍ د څارنې د کیسونو د کشفولو مخنیوي او د ناروغانو د علاج په برخه کې پرمختګ کړی دی. امریکا تر دې مهاله د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره له پاکستان سره تر 28 میلیون ډالر زیاته مرسته کړې ده او وایي چې دا مرسته به پر مخ هم روانه وي. د پاکستان حکومت تیر ځل د امریکا د طبي مرستې مننه کړې وه، خو د دې تازه مرستو په اړه په رسمي توګه لا څه نه دی ویلي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت فیصله کړې ده چې د کرتارپور راهداري یا دهلیز د پروژې پلټنې وکړي شي. د مولانا اسد محمود په مشرۍ کې کېدونکو د مذهبي چارو کمیټې کې د مسلم لیگ نواز له اړخه د کرتارپور راهداري د جوړښت د معیار په اړه پوښتنې هم را برسېره شوې دي. دغه منصوبه باندې کار د پاکستان د فوز انجینیرینګ تنظیم فرنټیر ورکس ارګنایزیشن مکمل کړی وو. د مذهبي چارو وزارت د مشر تر مخه په دې اړه پلټنو دپاره د پاکستان آډیټر جنرل ته خط لیږل شوی دی. اسلام آباد نه رابعه پیر تفصیلی رپورټ راکوي.
د مولانا اسد محمود په مشرۍ کې کېدونکو د مذهبي چارو په اړه د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټي په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ټلی له اړخه د کرتارپور پروژې پر معیار پښتني رابرسېره کړې سوې دي، چې په جواب کې د مذهبي چارو د وزارت سکتر د کمیټي غړو ته ویلي چې کرتارپور د ودانولو کار د پاکستان د فوج ته انجینرینګ تنظیم فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ترسره کړی دی. هغه وویل چې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د پلټنو پاره د پاکستان آډیټ جنرال ته لیک لیژل سوی دی. د مسلم لیگ نواز ډلی د قومي اسمبلی او د کمیټي غړی چودري فقیر احمد په دې اړه ډیوا ریډیو ته وویل
چې اوس کې
سیکشن ہے وہ معیاری نہیں ہے اور شاید ایک دفعہ ایک حادثہ بھی ہو گیا تھا, وہ ہوا چکر آئے تو
کرتارپور د جوړښت د معیار په اړه پښتنې رابرسېره کړل سوي ولې چې سداسي پیښې مخې ته راغلې دي چې ځینې سزیان هم رسېدلې دي. دوی زیاته کړې غوښتنه سوي چې په دې اړه د کمیټې جوړه کړل سي او غړو ته د کرتارپور راهداري د سفر موقع هم ورکړې سي. خو دوی زیاته وی چې پر دغه پروژې راتلونکي خرڅو په اړه تر اوسه څه معلومات نه دي ورسره شریک کړي سوي. د واکمن ډلې تحریک انصاف د قومي اسمبلی او د کمیټې غړي محمد اقبال هم ډیوه ریډیو ته وایي
ټینډر کمیټه چې کوم مینډیټ دی هغه دا دی چې کوم ډیولپمنټ شوی وو په کاریډور کې نو دا هغې دوی دا اوبه چې د ناقص میټیریل استعمال شوی دی نو په هغې کې د ملګرو دا تجویز و چې دې دپاره یو سب کمیټي جوړه شي او په دې سب کمیټي د هغې لار چې مکمل وګوري چې یاره دې کوم سایدونه یا کوم میټیریل یا کوم شی خراب دی.
د کرتارپور دهلیز یا رهداري د ویزې څخه خلاصه هغه پوله ده چې په پاکستان کې ګوردواره دربار صاحب د هند پولیس سره تړلې دي. پر دغه پروژې نومبر کال 2013 کې د پاکستان او هندستان له اړخه کار پیل شو او دغه راهداري کال 2019 د نومبر په 12 نیټه د ګورو نانک د 1550 سیمې زیږیدونکو ورځې په محل د سیک ظاهرینو لپاره خلاصه کړې شو. پاکستان د دغه پروژې لپاره کال 2000 په بجټ کې 100 کروڑ روپۍ ایښي دي. د رپورټونو تر مخه پاکستان له اړخه پر دغه پروژه 14.8 میلیونه ډالر او د هند لاړه 2.2 میلیونه ډالر لاګښت راغلی دی. خو په دې اړه تر اوسه څه څرګند رپورټونه مخې ته نه دي راغلي. د رپورټونو تر مخه پاکستان 14.2 اربع روپو په خرڅ یو پل شاوخوا 4.4 کیلومتره سړک او د زر کسانو لپاره د آرام ځایونه هم جوړ کړي دي. پاکستان د تلونکو راتلونکو خلکو څخه د فیس په توګه $10 اخلي چې د یوې اندازې تر مخه د دې څخه پاکستان هر کال 1.5 کروڑ روپۍ ګټه ترلاسه کولی سي. فرنټیر ورکس د فوج د انجینرینګ هغه اداره ده چې دا وخت په هیواد کې ډی آی خان ټانک، بنو، تورخم جلال آباد روډ، د امیر باشا ډیم او کرم تنګي ډیم په شمول یو شمیر لوی سړکونو، پلونو، لوی فوجي او سویلین سرکاري ودانیو او ډیمونو د جوړولو په پروژو کار کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دیوا خبری خبرونه ته وګورئ. په پاکستان کې د اقتصاد په هنوای چې پاکستانی روپی په موجوده کې د فشار سره مخ ده او د کرونا وبا د زور د کمی او د لاکډاون د ختمولو په وجه د ډالر غوښتنه زیاته شوې ده. بلخوا دوی دا هم زیاتی کنړیوالو مالیاتي ادارو لخوا په رستو کې د پاکستان سره مالی مرستې نه وي شوې نو ډیر امکان و چې د ډالر بیا یو سل اویا یا 15 اویا روپی ته رسیدلی و. ماهرین وایي مالی مرستو په وجه غیر ملکی د زر مبادله په ذخیرو کې اضافه شوی خو په راتلونکي وخت کې دغه فشار نور هم زیاتېدای شي. د دوی د وینا تر مخه پاکستان له بخپل برآمدات سیوا کول وی او دا چې د ټیکسونو په خساره به هم توجه ورکولی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبريال ریاض حسین راکړي.
د اقتصاد ماهر او صحافي وکیل رحمان وايي په ملک کې د لاک ډاون د ختمېدو او د کرونا وبا په کیسونو کې د کمیل عمله سوداګرو ته د بهر نه د سامانونو راوړلو لپاره د ډالر ضرورت دی او د هغې په وجه دا وخت پاکستانی روپی د فشار ښکار ده. وکیل رحمان وايي که دغه مالی مرستې نه وي ورکړې شوی نو د ډالر بیا به د روپی په مقابله کې اوس د 1.5 نه 1.5 روپی ته زیاته شوی وه.
پاکستانی روپی باندې پریشر دی دیوکه لاک ډاون نه پس امپورټران دی اغي خپل مالونه لکه آرډرز ورکای او اغه د پراغي ډالر ایلی نو ډالر اغه ډیماند چې دینو اغه سیوا شوی دی. ورلد بینک تر امنه چې دا کم پیسې ملو شوی دی یا دینه مخکې چې دینو دا سي چرته نه 50 کروڑ ډالر چرته نه یو 1 بلین دا سي ملوي د دې په وجه باندې اغه کمپریشر چې دی اغه خو صحاده پورې کم دی کې دي چې ډالر 170 175 یا 170 نه اورېدلې وي لکه نن هم تقریبا
75 پیسې قرض ورکړې شو. نړیوال مالیاتی ادارې IMF د کرونا وبا د بیړنی پندونو نه 1.4 اربع ډالر قرض ورکړې وه او د ایشیایي ترقیاتی بینک لخوا لخوا 1.5 ارب ډالر د پاکستان حکومت تر لاسه کړی دی. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د حکومتي مامورینو په حواله امکان څرګند کړی دی چې د ایشیایي سرمایه‌کاری د بنک لخوا پاکستان ته 250 میلیون ډالر مرستې ورکړي شي. د اقتصاد ماهر سجاد خان وایي په مالی کال 2020 کې پاکستان ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ دی او پاکستان له خپل برآمدات زیاتول او د ټیکسونو هدف پوره کول وی.
ټیکس ریوینیو شارټ فال دا ډیره غټه مسله ده. دویم زمونږ گردشی قرضې چې کم دي هغه یو غټه مسله ده. بس زمونږ چې پی ایز دي پبلک سیکټر انټرپرایزز خساره چې روانه ده، پی آی ای شو، ریلوی شو، چونکی زمونږ قرضې هم موږ ته بڑاویږي په دو شکلو کې. یو خو موږ ضرورت ته موږ ته نو قرضو اغستو هغه بیرونی قرضې. دویم دا چې زمونږ سناس ډیو قرضې چې به هغه د کووېټ په مت کې موږ ته ډیفرډ شوې، مطلب د دسمبر نه بعد وعده کوو، نو هغه په موږ باندې راتلونکي وخت یو بوج وي.
پاکستانی مطبوعات وایي دا وخت په پاکستان کې غیر ملکی زری مبادله ذخیره 2 ارب ډالر ته زیاته شوې ده چې لوجه په پاکستانی روپې فشار کم شوې دي او 13 ورځ د روپې په قدر کې 2.5 پیسې اضافه شوې وه. دا وخت په پاکستان کې د روپې په مقابله کې د ډالر د اخستو بیا 1.6 روپې او 9 پیسې ده او ډالر په 1.5 روپې او 15 پیسې خرڅېدو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د امریکای بانیانو د امریکای غونډې د ملک په جوړولو د تاریخ لار بدله کړې ده او هغه دا شان چې دغو مشرانو دا ملک یعنی امریکا په دې بنیادونو او اصول جوړ کړی دی چې په دې کې قائم حکومت به د یو فرد حقونه نه حکمی او نه به ختمی بلکې د دې به تحفظ کوي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو اوسوس د دانشورانو او د خلکو د حقونو د مرستیالانو یو ډله راغوښتي وه او ورته ویلي وو چې د امریکې په بنیادي اصولو کې او د بشري حقونو په باب له د کال 1948 په عالمي اعلان نامه کې د ذکر شوو بشري حقونو په باب له خپل دانشورانه رائے او تجویزونه وړاندې کړي. د دغه کمیشن د جوړ کړي رپورت په خوریدو د خارجه چارو وزیر د دې خبرې تصدیق وکړو چې امریکا د خلکو د پیدایشي حقونو په بنیاد جوړ کړی شوی هیواد دی او د دې حقونو ورکولو بغیر د بشري حقونو د تحفظ لپاره زمونږ هلې ځلې اسی فضول او بې ځایه دي او انجامې ناکامي ده. مایک پومپیو زیاته کړه چې پیدایشي حقونه د امریکې د بانیانو ایجاد کردنه دي بلکه د دې د آزادۍ په اعلان نامه کې په دې صفاتکو کې ذکر شوی دی چې انسانان یو برابر پیدا کړی شوی دي او خالق دیره د پیدایش د وخت نه ځینې داسې حقونه ورکړي دي چې هغه نه څوک دوی محروم نشي ساتلی. په دې کې د ژوند، آزادۍ او شوکالانه د لاس خپلولو حقونه شامل دي. کمیشن د پیدایشي حقونو په باب خپل رپورت کې په دې خبره زور ورکړی دی چې په دې کې د ټولو نه اهم په مال جیدات کې د ټولو بنی ادمو حقونه او د مذهبي ازادۍ حق شامل دی. خاغلی پومپیو وویل چې څوک هم د سوکالۍ او د خوشحالۍ لپاره د خپلو هلو ځلو د خوږو په خوند تر هغې پورې نشي پوهېدی چې تر څو پورې د کړو هلو ځلو خواږه دله په خپل اصلي شکل کې ور نه کړی شي. دغه شان یوه معاشره هم د مذهبي ازادۍ نه بغیر خپل قانوني جواز یا تقدس په ځای نشي ساتلی. د اوی چې پیدایشي بشري حقونه زمون د امریکایانو په هیڅ پیژندلو کې مرکزی اهمیت لري، په دې سبب دا باید چې زمون د خارجه پالیسۍ په بنیاد کې شامل وي. کومون پرشتیاو سره په بنیادی او پیدایشي حقونو یقین لرو دا د هر قسم خلاف ورزی نه بالا ګڼو. د دې په صحیحوالي او جایزوالي کې څه شک نه کوو او دې له مستقل پاتې کېدو حیثیت ورکوو. نو بیا زمون د هر سفارتي کوشش بنیاد باید چې د دې ټولو خبرو تحفظ او حفاظت وي. بې شکه چې امریکا کې دننه د خلکو په بنیادي پیدایشي حقونو د امریکایانو ټینګ ادریدل د امریکې نه بهر د دنیا په نورو ملکونو کې د خپلو آزادو لپاره د لاس خپلو وهونکو سرو او ښځو دواړو لپاره د امید د رڼا حیثیت لري. په دې لړ کې د پخواني شوروي روس د حکومت د نامتو مخالف نیتن شارینسکي جون یو خو مناسب مثال دی. کله چې د شوروي روس د حکومت په بند کې د شیطانی سلطنت په موضوع د امریکای د پخوانی صدر د رونالد ریګن تقریر واورېدو، دوی چې د پخوانی صدر ریګن دغه تقریر د جیل په توره کوټه کې دته لکه د مشال رڼا خوره کړی و. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د خپلې وینا په اخر کې وی چې تر څو پورې مونږ د خپلو خلکو او د ټول انسانیت د ازادۍ د حفاظت دپاره نه ختمیدونکې لټون جاری ساتو او د خلکو په پیدایشي بنیادي حقونو خپل پوخ یقین لرو، تر هغې به د امریکې اقبال بې شکه چې بلند وي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا